ازادي راډیو اوریدونکو سره مو سي پروگرام ته بخیر راغلاست ما شام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه چې د نن ورځې د دوو ورستیو خبری مجلو څخه د غزمو لمړی خبری مجله ده د شپږ نیمو بجو پورته نن د چهارشنبه ورځ د سرطان د 13 نیټه ده او د جولای له څلرمې سره برابر ده پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې فریبا ظاهر وړاندې کوي
د لوګر یو شمیر قومي مشران او دینی علمانو نن د غوالایت په ازري ولسوالۍ کې له ځایي طالبانو سره د اوربند د غزیدو په اړه خبرې وکړه په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال نن د غیوا د پاوز له مشر جنرال قمر جاوید بجو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي او راپورونه وايي د سوریه په هومس ښار کې د اسلامي دولت ډلې د مشر ابوبکر البغدادي یو ځای په جګړو کې وژل شوی دی د خبرونو تفصیل د لوګر یو شمیر قومي مشران او دینی علمانو نن د غوالایت په ازري ولسوالۍ کې له ځایي طالبانو سره د اوربند غزیدو په اړه خبرې کړې دي د لوګر والی محمد انور ساقزی ازادي راډیو ته ویل چې په دې خبرو کې د پرمختګ هیلسته
د ولایتي شورا وکیلم بکسیکو ډاکټر عبدالولی قومي مشران او علماي کرام هغه کوشش کوي چې دوی په واسطه سره اوربند دوامدار فاتح شي تصمیم خپل د خلکو د اراده د خپل د ولسی خلکو اراده د کوششونو روان دي او زما په ان باندې د خلکو اراده ته باید احترام او چې دواړه جانب احترام وکړي ان شاء الله نتیجه به مثبته وي
شغله سقز زیاتوی چې ځینې داسې کړي هم ستا چې هڅه کوي دا اوربند ونه غزيږي ازره د لوګر ولایت یو لډیر نه امن ولسوالۍ څخه ده په همدې حال کې په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال نن د هغه و د پاوز له مشر جنرال قمر جاوید بجو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي شغله زاخلوال پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له جنرال بجو سره د سولې لپاره د ګډو دوړخیزو هڅو پر اهمیت او هم په افغانستان کې د ستونزو د راکمولو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون د عمل پلان پر تطبیق په جزئیاتو خبرې کړې دي خو شغله زاخلوال په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي د خبرې یو ورځ وروسته لاغه کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز پرون د پاکستان د پاوز د لوی درستیز او د پاوز د مشر قمر جاوید بجوا سره په دې اړه خبرې کړې چې څنګه په افغانستان کې تر موقتی اوربند وروسته سوله ټینګېدای شي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د امنیتي پیښو په لړ کې د روزګان چارواکو ویلي چې دغه ولایت په مختلفو ولسوالیو کې 15 طالب وسلوالو ته مرګ ژوبله وشته ده په روزګان کې د 215 اتل قلوردو د څلورمې پلې لوا ویاند جان خان نصرتی ازادي راډیو ته ویل چې دغه مرګ ژوبله د افغان ګډو ځواکونو لخوا د عملیاتو په نتیجه کې شوې ده
د خاص روزګان د ولسوالۍ په ساحاتو کې کومندوی ځواکونه او هوایی ځواکونه په ګډو تهاجمي او تاریخي عملیاتو کې څلیرشتنه تراګر وژل شوي دي او شپږشتنه ټپیان شوي دي او همدارنګه د جراوت په او د ترینکوټ د لارې چې عملیات پر مخ روان دي لستنه تراګر وژل شوي دي او 15 ټپیان دي
بلخو د ننګرهار چرواکي د دغه ولایت په هسکمینه ولسوالۍ کې د بهرنی ځواکونو د بی پلوټ الوتکې په بریټ کې د وو دایښ وسلوالو د وجل کې دوه خبره کوي د ننګرهار د ولی ویان په ویلامي کې د غراز ویلي چې د دوه پاکستانیانو په ګډون درې طالبان وژل شوی دي چې تیر شپه د سیمایزو پولیسو سره د نشتی پر مهال وژل شول دا پېښه په خوګرنی ولسوالۍ کې شوې ده د غراز د کندهار د ملي امنیت کارکونکو د وسلوالو طالبانو وکسیزه ډله د تخریبي فعالیتونو په تور نیولې ده د کندهار د والی ویان داود احمدي ویل چې نیول شوي کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصرې نه دي کړي د ازبکستان د متخصصینو یو ډله د غازو او تیلو د طبي زیر مولرونکو سیمو د تثبیت لپاره نن شبرغان ته ورسیده د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت مرستیال سید جاوید سادات ازادي راډیو ته ویل چې د ډله د هغه تفاهم لیک د موادو د عمل کېدو لپاره سیمې ته راغلي چې وړاندې د افغان حکومت او ازبکستان ترمنځ د دوړخیزو همکاریو په برخه کې لاسلیک شوی و شغله سادات وايي په دې سره به د افغانستان په شمال کې د غازو او تیلو د استخراج او اقتصادي ګټه اخیستنه په شتوګه تر سره شي سمو ژغلا زادې راډیو اوري راپورونه وایي د سوریه په هومس ښار کې د اسلامي دولت ډلې د مشر ابوبکر البغدادي یو زوی په جګړو کې وژل شوی دی. د اعماق په نوم یوې پاڼې چې د اسلامي دولت ډلې یادایش پورې منسوب ده تیر شپه ناوخته د اعلان وکړ. دغې ډلې په یوه بیان کې ویلي دي چې حذیفه البدري د روسانو او نصیریه پر وړاندې عملیاتو کې وژل شوی دی. اټکل دی چې اوس مهال د اسلامي دولت ډله د سوریه یوازې شاوخوا 3 سلنه سیمه په واک کې لري. د ایران ولسمشر حسن روحانی اوتریش ته په خپل سفر کې نن ټینګار وکړ چې تهران به د 2015 کال اټومي تړون ته تر هغه شمن پاتې شي چې دغه تړون لاسلیک کونکي د ګټو ضمانت کوي. شغلی روحانی د اوتریش ولسمشر سره تر لید وروسته خبريالانو ته ویل چې ل دې تړون څخه د امریکا وتل غیر قانوني کارو. حسن روحانی چې د ایران د بهرنی چارو وزیر هم په دې سفر کې ملګری دی تر اوتریش تمخه سویس ته تللی وو. او روسیه او امریکا توافق کړی چې د دوی لوړپوړي ډیپلوماټان به د رواني میاشتې په پای کې د دوړو هیوادونو د ولسمشرانو تر لیدنې وروسته سره وګوري. د خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف کړی دا او زیاتوي چې ټاکل شوی دوړه ولسمشران د جولای پر 14 په هلسنګي کې سره وګوري. د خبرونو پای
اوریدونکو شپږ بجې شپږ دقیقې او د خبری مجله مو د نن ورځې تر شپږ نیمو بجو ده. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي راتلونکي اونۍ له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. څنګه او چیرته په دې خبرونه کې دا ورېدو په تمه اوسه. په افغانستان کې پر انتخاباتو هم خبرې کوو.
متاسفانه د عمل چې هغه لیست یو سل دوه نفر لیست د کمشنرانو چې د قانون
په اساس د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون وایي د دوی د کمشنرانو د کاندیدو کمشنرانو لیست ولی جمهور ریاست رد کړی دی. په دې خبرونه کې به د افغانستان د ملي شورا واوري.
هغه جنگونه وسر نه دي قرار سی هغه جنگونه اوس دوام لري. هغه ولسوالي او هغه سیمه چې په فاده
د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر پر پالیسی باندې چې د جنوبی اسیا لپاره اعلان کړی و ولې ملي شورا څه نظر لري. اول کندوز به په ریپورت کې واوري.
روزانه زیو راځي دا ملاتې فائدې نه لري. زمونږ کلوالان دا اوس هم واتن افر شهیدان دي کورو کې مالنه بندیان دي هغه بندیان
ملکی خلک څه وایي چې د دوی په سیمو کې د جګړې دواړه خوابي د خلکو امنیت ته څومره پام کوي. د نړۍ پر حالاتو به هم رپورټونه درته باندې کړو. د خبرونه اول مطلب مو په افغانستان کې د سولې لپاره پر هڅو دی. د سولې عالی شورا ویلي تمه ده چې راتلونکي اونۍ له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. څنګه او چیرته یوسف خان زدران وایي رپورټ کې درته وایي.
د افغانستان د سولې عالی شورا د دارالانشاء رئیس محمد اکرم خپلواک د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې ویل ک طالبان د سیاسي خبرو اترو له لارې سوله وکړي د دولت مخالفي نورې وړې ډلې به د جګړې توان له لاسه ورکړي. د ویل طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل دول لپاره په کور دننه او بهر لازمې هڅې روانې دي او تمه ده چې د هڅې ښه نتیجه ورکړي.
امیدوار هستیم چې در هفته آینده بالاخره بتوانیم با مرحله دوم کې مذاکرات مستقیم بین الافغانی هستن.
د وی تمه ده چې راتلونکي اونۍ د خبرو دویم پړاو ته چې د افغانانو ترمنځ د سولې مستقیمې خبرې دی ورسیږو. د دې پړاو لپاره موږ په هیواد سیمه او نړۍ کې ضروری اقدامات ترسره کړي او تمه لرو چې طالبان به هم د یو پلاوی د ټاکل کېدو په اړه چې د مستقیمو خبرو با صلاحیت استازي ولري مثبت ځواب ورکړي. د دغه هڅو په لړ کې ټاکل شوی راتلونکو نه د اسلامي نړۍ عالمان د سعودي عربستان په مکه مکرمه کې د افغانستان د جنگ پاړه یو کانفرنس جوړ کړي. د وی چې په دغه کانفرنس کې د گاونډي هیوادونو سیمه او نړۍ څخه شاوخوا سل عالمان برخه اخلي. د خبرو د پیلو دوه لپاره دروانو ټولو هڅو سره د سولې عالی شورا بلې هله ده چې د اسلامي نړۍ عالمان به دغه کانفرنس لاره په افغانستان کې یو ځل بیا جنگ ناروا اعلان کړي. د مستقیمو خبرو د پیلو دوه داته مداسي وخت څرګندېږي چې له دې وړاندې افغان طالبانو او حکومت د لومړي ځل لپاره د تیر کمکی اختر پښپو ورځو کې دیو بل پر وړاندې اوربند اعلان کړ. لاغه مخکې د سیمې او شمیر هیوادونو د ازبکستان په مرکز تاشکند کې سره راغون شول او د افغانانو په مالکیت یې د سولې خبرو ملاتړ اعلان کړ. ل دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پروسی په دویم غونډه کې چې په کابل کې جوړ شي و ټینګار کړی چې حکومت له هر ډول شرط پرته له طالبانو سره خبرو ته چمتو دی. ل دې ټولو هڅو سره سره طالبانو تر اوسه د حکومت غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی او ویلي دي چې د بهرنیو ځواکونو په موجودیت کې له افغان حکومت سره د سولې خبري نه کوي. د ډلې بیا بیا امریکا د سولې د خبرو لوری بللی دی، خو امریکا بیا د طالبانو دا غوښتنه رد کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیمه ییزو همکاریو رئیس امیر محمد رامین چې د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې عمومي غونډې ته خبرې کولې، وویل د سولې لپاره په سیمه ییزه او نړیواله کچه د حکومت روانو هڅو تر یوې کچې نتیجه ورکړې ده. خو دی پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي، د سیمې د ځینې هیوادونو په نه همکارۍ هم اندېښنه څرګندوي.
محورهای بسیار مهم برای ما کار با کشورهای منطقه همسایه است، به خاطر که برداشت ما است که
دی ویل گاوندوی هیوادونو سره کار زمونږ یو مهم هدف دی، ځکه چې زمونږ برداشت داده چې که هغه اجماع چې په 2000 لومړی کال په بن کې د سیمې د هیوادونو او نړیوالو ټولنې لخوا جوړه شوی و کمزوري شي او یا خدای مکړه ماته شي، د افغانستان لپاره به نتیجه ښه نه وي. دا په داسې حال کې چې موږ د سیمې د ځینو هیوادونو د رول په اړه جدي اندېښنې لرو. لته اندیښنې ورآخوا د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک په دې اړه چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره چمتووالی څنګه او چیرته نیول شوی څه ونه ویل. د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس ټینګار کوي د سولې د خبرو له پیلېدو سره به د دغې بهیر مالکیت هیڅ کوم درېیم هیواد یا ډلې ته ورنکړل شي. وسلوالو طالبانو د څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې له حکومت سره هر ډول پټې خبرې اترې رد کړې دي.
اوریدونکو تاسو رپورټ واورید، د افغانستان د سولې لپاره د هڅو په ارتباط یو نوی پرمختګ دوی وایي چې هیله ده چې ولیدل سي. تاسو څه فکر کوئ پر دغه مسله باندې؟ موږ ته د افغان بیسیم پرته سواته د شمېره باندې په دغه خپرونه کې رپورټ پیغامونه راوستوئ، موږ به یې درته خپاره کړو، خو یو پیغام ټول په یوه ځای سره ولیکئ چې ولوستل سي، ټوټې ټوټې په مختلفو پیغامونو کې مراستوئ. د لوګر یو شمیر قومي مشرانو او دینی عالمانو نن د لوګر په ازره ولسوالۍ کې له ځایي طالبانو سره د اوربان په اړه خبرې کړې دي. د لوګر والی محمد انور اساقزي نن په دې اړه له ازادي راډیو سره خبرې وکړې او وی ویل چې دوی ډېر هیله مند دي چې په ازره کې به په دې برخه کې پرمختګ وسي. فریبا ظاهر له دې سره مرکه کړې ده او ښاغلي اساقزي د مرکې په پیل کې د نننی پرمختګ په اړه جزئیات ورکړي دي.
د ولایتي شورا وکیلم بکسی کو ډاکټر عبدالولی قومي مشران علماء کرام او کوشش کوي چې دوی په واسطه سره اوربان دوامدار فات شي، ولی خو افغانان بل شهران نه لري غیل اصول څخه سرویس کړي نه دوی ټول افغانان ته وښول چې د جنگ نتیجه منفي ده او غیل د افغانان ته چې غم راوین بل نتیجه نه لري. نو ډیر قومي مشران علما کرام دغه تلیواله دي چې په هر شکل دا شکالوی باید د دوی په وساطت سره د اوربان وغځول شي.
بله، د کومې سطحې طالبان وو؟
دا نو مالک ټول د ازري د ولسوالۍ قومي مشران او د ازري د ولسوالۍ طالبان او د وزري د ولسوالۍ علما.
شه تاسو ول دوی څه پرمختګ هم سو دی په دې خبرو کې؟ څه نتیجه ته ورسېدل؟
بله، وو دی کوشش کوي، خو بعضې کړي کوشش کوي چې دا اوربان باید دوامداره پاتې نه شي، ولې د اکثریت افغانانو دغه توکو ده او دغه ته اوس کوششونه روان دي چې په هر شکل کې باید اوربان تمدید شي.
یعنې په همدې خبرو کې هم همدا د دې خبرې په پلوي باندې څه وویل سو؟ څه تصمیم ونیول سو؟
او دا تصمیم خپل د خلکو د اراده ده، خپل د ولسی خلکو اراده ده، کوششونه روان دي او زما په ان باندې د خلکو اراده ته باید احترام وشي، دواړه جانب احترام وکړي، ان شاء الله مثبت نتیجه به مثبت وي.
د لوګر والی محمد انور اسحاق زایو.
جنگ مونږ نه پلار او اغز مونږ به پلار کړو، مونږ به کور کړو او جنگ بربادي راوړي. جنگ کې ګټه نشته ده، هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون نن ازادي راډیو ته ویل چې د کمشنرانو د کاندیدو کمشنرانو یو لیست د افغانستان د جمهور رئیس دفتر ته استولی وو او د جمهور رئیس دفتر له لوري زیات شمیر رد شوی دي او یوازې څو کسان تایید شوی دي. او د انتخاباتو شکایتي کمیسون ویل چې دوی دا نه ردوي چې شایي په دې کې د دې پریکړې شاته سیاسی ملحوظات وي. د افغانستان د جمهور رئیس دفتر هم خپل دلایل وړاندې کړي دي. د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس په رپورټ کې دروا وروي.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د نوماندانو د لمړنی لیست له اعلان وروسته د انتخاباتو شکایتونو کمیسون وایي چې د نوماندانو په اړه د خلکو له 200 څخه زیات شکایتونه ترلاسه کړي. د دغه کمیسون کمشنر غلام د سګیر هدایت وایي د خلکو شکایتونو ته رسیدنه وشي، خو د جمهوری ریاست له لوري ولایتونو لپاره د کاندید کمشنرانو د لیست ردېدو دوی له ستونزو سره مخ کړي. خاغلی د سګیر د چاشمه پورز ازادي رادیو ته پیوی ځنګړی مرکه کې ویل چې په ولایتونو کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون درې کمشنران باید د خلکو شکایتونو ته رسیدنه وکړي، خو دوی په ډیری ولایتونو کې کمشنران نه لري.
متاسفانه د عمل چې هغه لیست یو سل دوه نفر لیست د کمشنرانو چې د قانون په اساس مو ریاست جمهوریت مقام ته وړاندیز کړی و، دغه جمله نه فقط پرون او ویشت نفر منظور شول او مختر لیست د غراغي د پته سال کې چې موږ په هر ولایت کې درې کمشنران باید ولرو ترڅو دوی قادر پدې شي چې تصمیم ونیسي.
د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون د څو پړاوونو له ترسره کولو وروسته په ټول افغانستان کې د ولایتونو لپاره د کاندید کمشنرانو یو 102 کسیزه لیست جمهوری ریاست ته واستو، خو ولسمشر له دغه لیست یوازې وو وشتنه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د کمشنرانو په توګه تایید کړل. د ولسی جرګې د نوماندانو د ابتدایي لیست له اعلانېدو وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د یوې میاشتې په موده کې باید د نوماندانو په اړه د خلکو شکایتونه وڅېړي. خو اوس د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې په اکثرو ولایتونو کې د کمشنرانو نه موجودیت د دوی چارې ټکنۍ کړي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې جمهوری ریاست تر اوسه په دې اړه ورته څه نه دي ویلي چې د لیست ډیری کسان د کومو دلایلو له مخې رد کړي دي. خو د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر بیا وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په لیست کې ډیری کسان په شرایطو برابر نه و نو ذکر رد شوي دي. د ولسمشر د ویاند مرسیال شاه حسین مرتضوي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قانون مطابق د نوي لیست معرفي په برخه کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون همکاري نه کوي. دوی هغه لیست چې دوی یاستوي باید ټول قانوني پړاوونه پکې په پام کې نیول شوی وي. په تیرو ورځو کې زموږ همکارانو هڅه وکړه چې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره دغه موضوع شریکه کړي، خو هغوی د همکارۍ لپاره علاقمندي ونه ښوده. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیا وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون او جمهوری ریاست ترمنځ اختلافات به د انتخاباتو په پروسې بد اغېز وکړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې د میزان پاتوشته منیټه د ولسی جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزارت په یو تازه رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې تیر شمې د جګړې لامل ډیر ملکی وګړي وژل شوي او زخمیان شوي دي. د امریکا دفاع وزارت په دغه رپورټ کې چې په افغانستان کې د جګړې د شدت او همدارس د ملکی تلفاتو په اړه خبرې پکې شوې دي، راغلي چې په جګړه کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو تلفات هم زیات وو. اسمت سروان به د دې رپورټ نور جزئیات وړاندې کړي.
د افغانستان په اړه د امریکا د دفاع وزارت په شپږ میاشتني راپور کې چې د سه شنبه په ورځ کانګرس ته وړاندې شو، ویل شوي چې د تیر کال د دسمبر له لومړۍ څخه د سش کال د مې تر یو دیرشمې پورې په افغانستان کې د امریکا په مرشۍ د ناټو ماموریت ته څرګنده شوې چې د ملکي افغانانو د مرشوبلو شمېر 4223 تنه وو چې په څلورو کې یوه برخه یې وژل شوي او نور ټپیان دي. په راپور کې وړاندې ویل شوي چې د وړم کال د ورته مودې په پرتله د ملکي افغانانو مرشوبلې په سلو کې درې اویا ډېرې شوي او تر ټولو ډېرې مرشوبلې د دولت د وسلوالو مخالفانو له لورې د ماینونو او نورو چاودېدونکو موادو د چاودنو په نتیجه کې پېښې شوي دي. د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته په خپل راپور کې ویلي په افغانستان کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او همداراز نړیوال ځواکونه د ملکیانو د مرشوبلو د مخنیوي په برخه کې ژوره اندېښنه لري. په دې راپور کې دا هم ویل شوي چې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو او ګزمو د دولت د وسلوالو مخالفانو په حملو کې د افغان ځواکونو تلفات د وړم کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې څوارلس زیات شوي، خو په پلان شویو بریدونو کې د افغان امنیتي ځواکونو مرشوبلې کمې شوي دي.
تاسې د اسمت سروان رپورټر د امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزارت خپل دغه رپورټ چې د شپږو میاشتو د د مودې پاره جوړ شوی او کانګرس ته وړاندې کړی دی. د دغه رپورت په وړاندې په خبرګون کې د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسون ویلي چې اصلا د جنوبي اسیا لپاره چې افغانستان هم پکې شامل دی د امریکا د متحدو ایالاتو پالیسي هغه څه چې تمه یې کېده نه ده عملي شوې. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان صدران پر همدې مسأله د افغانستان د سیاسي چارو له شمیرکتونکو سره هم خبرې کړې دي. رپورت په یې سره واورو.
که څه هم د امریکا او افغانستان د دفاع وزارتونه د دغه هیواد او سویلي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ تګلاره بریالۍ ګڼي، خو د مشرانو جرګې د دفاعي او امنیتي چارو کمیسیون په دې باور دی چې دغه تګلارې هغه سي چارتیا او اغیز نه دی لرلی. د دغه کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې جګړه تیزه شوې او تورستي ډلې لکه د پخوا په څیر اوس هم په هیواد کې فعال دي.
د مشکلاتونو لکه تر کوم چې دوی وایي ستونزې وایي د جنگ یا د تروریزم یا د نورو ډلو چې هغه د دوی د په خلاف باندې یا د دوی د همکارانو په خلاف باندې جنگیږي هغه جنگونه وسر نه دي قرار شوی. هغه جنگونه اوس دوام لري. هغه ولسوالۍ او هغه سیمې چې پخوا د دوی د مخالفین په لاس کې هغه سیمې وې هغه مستغو په لاس کې دي او پالیسي چې د ټرمپ دا مطلقاً دا ناکامه ده.
دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان پر وضعیت شپږ میاشتنی راپور د سې شنبې په ورځ د دې هیواد کانګرس ته وسپاره او د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره یې د ولسمشر ټرمپ ستراتیژي بریالۍ یاده کړه. د امریکا دفاع وزارت همدارنګه ویلي د ټرمپ ستراتیژي داسې هیلې راټوکولې چې د افغانستان مسایل به له سیاسي لارو حل شي. په راپورونو کې همدارنګه ویل شوي چې امریکا به پرې نږدي چې افغانستان یو ځل بیا د تروریزم په ځاله بدل شي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایان محمد رادمنش هم ویلي چې د تیر په پرتله د افغانستان امنیتي ځواکونه په ځانګړي ډول هوایي او کمانډوي ځواکونه پیاوړي شوي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپو باري آرز وایي د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستراتیژي په ځینو مواردو کې لاسته راوړنې لري. خو د نوموړي په وینا د افغانستان د سولې او امنیت ټینګښت لپاره پر پاکستان د فشارونو زیاتول اړین دي چې په وینا یې تر اوسه امریکا په دې برخه کې لازمه پاملرنه نه ده کړې.
هغه څه چې موږ انتظار درلودې هغه څه ملموس شواهد تر اوسه پورې نه دي ترلاسه شوي. بل عکس جګړې ډېرې تشدید شوي دي او تروریزم د انکشاف په حال کې دي. د پاکستان په حق له باندې فشار چې د افغانستان په وضع کې څه بدلون یا تغیرات رامنځته شي موږ نه یو شاهد.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر میلادي کال په اګست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه، خو ښاغلی آرز وایي چې لا هم تروریستان په پاکستان کې خوندي پټنځایونه لري او اسلام آباد په هغه شکل چې واشنګټن یې غوښتنه لرله د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې خپله کړنلاره نه ده بدله کړې.
ومردل چې د امریکا د دفاع وزارت شپږ میاشتنی رپورت په اړه د افغانستان په ملي شورا کې هم دراز په سیاسي کړیو کې خلک یې شمیر کسان په څه باور دي، خو د افغانستان کې ولسی وګړي د جګړې دغه جګړې اصلي قربانیان ګڼل کېږي او دوی وایي چې د جګړې دواړه خواوې باید د دوی امنیت ته پام وکړي. د بیلګې په ډول د کندوز په چاردره ولسوالۍ کې په وروستیو کې عملیات وسول. د عملیات پای ته رسیدلی او د ازادي راډیو خبریال سیمې ته تللی له خلکو سره یې خبرې کړې دي. د سیمې خلکو د دواړو خواوو څخه شکایت کړی دی چې د دوی امنیت ته سم پام نه کوي.
په کندوز کې د ملي اردو د کمانډو ځواکونو د لسم کنډک قومندان محمد علي احمدي وای چې په دغه درې ورځنی عملیات کې یو وشتنه وسلوال مخالفان وژل شوي او برسیره پر دې نه کلی هم د دغه ډلې له وجود څخه پاک شوي دي.
ما به تعداد نو خریار از وجود مخالفین
د دې عملیات په جریان کې موږ نه کلی د دښمن له وجود څخه پاک کړل او همدار از یو وشتنه وسلوال مخالفان وژل شوي دي او په وژل شو کې د طالبانو مهم کسان هم شامل دي. بل خو د سیمې ځای وسیدونکو بیا وایي چې دغه تصفیه عملیات له کابله په لسګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځای شوي دي او برسیره پر دې ملکي خلکو ته پکې ځاني او مالي تاوانونه هم اوښتي دي. د چهاردرې ولسوالۍ د قریاتیم د سیمې دو تنو اوسیدونکو هر یو صلاح الدین او رحمت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه عملیات چې کېږي دغه چې دا فوس مخکې عملیات چې وو روزانه زیو راځي دا عملیات هیڅ فایده نه لري. زمونږ کلیوالان دا اوس هم واته نفر شهیدان دي، کورو کې مالونه بندیان دي، هغه بندیان دي، دا څه فایده لري؟ روزانه راځه اوزه هسې خلک آزاد دي. دغه عملیات زمونږ بې ځای رسو
ته وینې چې پرون یې څلور نفره وګړي شیطان کړي د کلي نفر دي. هېڅ چې نه په دې خوا کال نه په اخوا کال وي. موږ دا غواړو چې په دې مظلوم او دې بېچاره ملت ته صلح او آباد راشي. غوښتنه هم دارې دواړه خوانه چې د جګړې په وخت کې هم وګړي ته هېڅ کوم تاوان کوم ضرر او کوم هغه ونه رسېږي.
خو بیا د کمانډو ځواکونو د لسم کنډک قومندان محمد علي احمدي د خلکو د ادعاو په ردولو سره وایي چې په دغه عملیات کې پرته له وسلوالو مخالفانو ملکی وګړو ته مالی او ځانی زیان نه دی رسیدلی.
ما هیڅ وخت هیڅ زمانی به یې قدرت برای خود نخواهد دادیم که مردم ملکی خود مواصل برسانیم.
په دې عملیات کې ملکی خلکو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتی، خو کوم کسان چې وژل شوي ټول وسلوال مخالفان دي چې له موږ سره په جګړه کې ښکیل وو، او موږ هیڅ وخت ملکی وګړو ته مالی او ځانی زیانونه نه رسوو. خو تر اوسه پورې وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. خو کندوزیان بیا وایي تر اوسه چې کوم تصفیه عملیاتونه د کندوز په کچه ترسره شوي دي، خو بې پایلې پای ته رسېدلي دي، ځکه افغان ځواکونو په تصفیه شویو سیمو کې د تلپاتې امنیت په هدف پوستې نه جوړوي، او د عملیاتو په ختمېدو سره له تصفیه شویو سیمو څخه وځي او بیرته وسلوال مخالفان په سیمه کې حضور پیدا کوي.
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیم
کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د ازادي رادیو دوستانو د خبری مجله مو تر شپږنیمو بجو د خوزموش پرونی نن تر بجو دی او په بجو بیا د امریکا شخ پښتو خبرونی پیلېږي. نو په دغه موج باندې پات اسی که وخت لري کنه نو بیا تاسو کولی سئ چې زموږ خبرونی پر د ازادي رادیو په پاڼه باندې هم که کوم غواړي چې له سره واوري وای ورئ زموږ د خبرونی د ویب سایټ ادرس دی ازادي راډیو ټکی کام، او د خبرونی د پیدا کولو لپاره د پروګرامونو د مهال ویش ځای ته ورسئ. هغه د وخت او ورځې پر اساس باندې تاسو هر پروګرام کولی سئ چې پیدا یې کړئ او له سره یې واورئ. په خبرونو کې مو نن واورېدل چې د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت د ناټو تړون یو شمېر غړو هیوادونو ته لیکونه استولي او هغو ته ویلي چې په ناټو کې خپله مالي ونډه زیاته کړي، پر خپلو پوځونو باندې زیات مصرف وکړي. اسمت ساروان د دې موضوع نور جزئیات وړاندې کوي.
د ولسمشر ترامپ حکومت د بریتانیا په شمول چې د افغانستان او عراق په جګړو کې د امریکا تر ټولو وفادار متحد دی، د ناټو غړیو ته لیکونه لیږلي چې پر خپلو پوځونو لږ پیسې لګوي. ولسمشر ترامپ له ډېره وخته شکایت لري چې د ناټو ډېر مصرف امریکا ورکوي او نور غړي پر خپلو پوځونو لږ لګښت کوي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس خبرداری ورکړی چې که بریتانیا خپله دفاعي بودیجه زیاته نه کړي، امریکا به د بریتانیا پر ځای فرانسه خپله اصلي پوځي متحده وګرځوي. ماتیس دا خبرداری په هغه لیک ورکړی و چې د تیر جون په 12مه یې لیږلی او د سه شنبه په ورځ رویټرز خبری آژانس څرګند کړ. د بریتانیا دفاع وزیر گافین ویلیمسن ته د ماتیس په دې تون لیک یادونه شوې چې بریتانیا د ناټو یو له څو هیوادونو څخه و چې د ناټو له لوري د ټاکل شوي هدف په اندازې پر خپل پوځ لګښت کاوه. د ناټو له ټاکلي معیار سره سم هر هیواد باید د خپل اقتصادي عاید په سلو کې 2% ولګوي، خو د امریکا حکومت وایي چې د ناټو اکثره غړي پر خپل دیشبني عمل نه کوي او په نتیجه کې ټول پیټه د امریکا غاړي ته لویشي. اوس تر ټولو زیات مصرف امریکا کوي، او د ناټو په بهرنیو ماموریتونو کې هم د امریکا په پرتله د ناټو د نورو غړیو ونډه خورا کمه ده. رویټرز خبری آژانس وایي چې د ترامپ ادارې د ناټو نورو غړیو لکه بلجیم او ناروې ته هم ورته لیکونه استولي دي. نیویارک ټایمز بیا وایي چې د امریکا حکومت کاناډا او جرمني ته هم دا ډول لیکونه استولي دي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس په لیک کې فرانسه د مثال په توګه یاده شوې او ویل شوي چې فرانسه پر خپل پوځ زیات لګښت کوي.
ازادي راډیو اوریدونکو د افغان بیسیم پر اته سو اتلس شمیره باندې ستاسو پیغامونه بیا هم سم نه دي رسیدلي. موږ به پر دې فکر وکړو چې زموږ په سیستم کې مشکل دی که انټرنیټي شبکې خراب دي. پیغامونه مو ټوټې ټوټې رسېږي، خو ځینې اوریدونکو چې پیغامونه یې لوستل کېږي. سلام جان مختصم د زابل د مرکز قلات څخه لیکلي، زه ټول ولس ته دا پیغام لرم چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. یو بل اوریدونکي شیر احمد داوری د لشکرګاه څخه لیکلي، پاکستان باید داور د افغانستان د سولې په خبرو کې صادقانه همکاري وکړي. یو بل اوریدونکي لیکلي، د قلات په خرواریانو کې د افغان بیسیم شبکه هیڅ کار نه کوي، نو شاید کار کوي ځکه چې پیغام مو را رسېدلی دی. جانباز فهیم لیکلي، د هلمندي ځوانانو له مدني حرکت ملاتړ کوو. اوریدونکو په تلوتلو کې درته وایم غواړم درته وایم چې نن د جولای څلورمه ده د امریکا په متحده ایالاتو کې نن خلک ته دغه هیواد د استقلال کلیزه لمانځي اوس په 1918 میلادي کال کې د امریکا د استقلال اعلان ده جولای په څلورمه اوس امریکایان نن پر خپل کورنو کې دغسې جشنونه کوي لکه څنګه چې په افغانستان کې د استقلال ورځ لمانځل کېږي د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټویټر لیکلي چې نن به دوی د هغو ښځو او نارینهوو قدر کوي چې په تیرو څو باندې 200 کلونو کې د امریکا د استقلال او د خپلواکۍ د ساتنې لپاره خدمت کړی او قرباني ورکړې ده په کابل کې د امریکا په سفارت کې نن دغه مراسم ترسره سو دا زموږ د دغې وروستۍ خبري مجلې مطالب بل خپرونه مو زرغونه منګل وړاندې کوي دې ته شراغلاست وایم او ستاسو سره د خدای په امان
تشکر فرشته جان